افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته خبريږي. نن د اکشن به ورځ ده، د غبرګولیا جوزا ومه د می میاشتې 28مه. د دې خبرونه ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوې ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دوړو هیوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي مدیر سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې ښلي چې د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دوړو لوریو په زیان تمامیږي. د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نشته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه چې دوړو لوریو له درنو او سپکو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي، په نشته کې په دوړو غاړو کې یو تن وژل سوی او ګڼ کسان ټپیان سوي دي. خو د ایران ایرینا خبري ایجنس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل سوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي چې د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان شامل دي. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا، په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړې دي. د راپورونو پر اساس دا مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه سوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. دغه ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې له ویډیو سره لیکلي، UNHCR د کډوالو او د سندنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشري په دویم ځلي ټاکنو کې درای ورکول پیل کړي دي. دغه ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له 60 کلونو راهیسې په ترکیه کې د رهبرۍ پر بېلابېلو څوکیو دنده ترسره کوي، شایي وکولی سي د ولسمشري په بله 15 کلنه دوره کې بریالی سي. د می میاشتې پر 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونتوانید اکثریت رایې وګټي، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. ایران حکومت پرون شنبه د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پر څرګندونو عکس العمل وشو. تهران وایي پر ایران دا تور پوری کول چې د اوکراین په جګړه کې روسیا په وسلو سمبالوي د لویدیځ د پوځي او مالی ملاتړ جلبولو لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران د دغه هیواد بی پیلوټ الوتکو د پروګرام له کبله بندیزونه لګولي. دوی ادعا کړې چې تهران مسکو ته پر اوکراین د یرغل پر مهال بې چلوونکي هوایي وسایط ورکړي، خو تهران دا تور ردوي. روسیه تیر شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف یو بیا هوایی حمله کړي چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخه حمله وي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د ایجاد د کلیزې لمانځلو ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاو لږ تر لږه 40 بی پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وي ویشتلي، او د ویشتل سوو الوتکو په چارو یو تن مړ سوی دی. په کیف کې نن د کیف ورځ یعنی 1541 کال مخکې د دې ښار د ایجاد ورځ لمانځل کیږي. دغه ورځ پر لارو سړکونو، په میلو، کنسرټونو او د موزیمونو په ځانګړو نندارو سره لمانځل کیږي. سږ کال هم د دغو جشنونو پلان شته، خو دغه مراسم به په محدود ډول لمانځل الكيجي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن مو د خبرونه د افغانستان پر حالاتو، د درو سیمه ییزو تحولاتو اغیزو ته ځانګړی دی. یک شنبه به په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان او قلیچدار اوغلو ترمنځ دوهم پړاو انتخابات وشي. دا انتخابات د دې لپاره مهم دي چې د دواړو په نظرونو کې توپیر ډیر دی، او که د انتخاباتو پایله د قلیچدار اوغلو په ګټه شي نو نه یوازې د ترکیې په کورني وضعیت ژور اغیز لرلی شي، بلکې د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې هم د پام وړ بدلون رامنځته کیدای شي. که څه هم د افغانستان او ترکیې اړیکې له 1919 د شاه امان الله خان له وخته پیل شوي، خو دا هیواد چې د ناټو غړیتوب لري له تیرو 22 کلونو راهیسې د افغانستان په موضوع کې ژوره دخیله پاتې شوې ده. له بلې خوا په وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو د رژیم ترمنځ داندرې زیاتې شوې دي. ایران حتی طالبانو ته د اوبو پر سر یو میاشتنی مهلت ټاکلی او د اوبو د نه ورکولو د عواقبو خبرداری ورکړی دی. ایران د کجکی بند د اوبو د کتلو لپاره د پلاوی د استولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ایران دا غوښتنه رد کړې ده. د دې مسئلې ترڅنګ په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو له اعتراض او پر پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته د عمران خان د محاکمه کولو هڅه کیږي، او له دې سره په یو وخت د لګوند یو شمیر مهمو مشرانو د وتلو اعلانونه وکړل. په اقتصادي بحران کې د ډوب پاکستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره پرې وشخیږو. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش چې له ترکیې څخه به راسره وي، په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس چې له لندن به راسره وي، همدارس په روسیه کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکي غاوس جان باز به له کاناډا څخه د ټلیفون لاري را سروي، او همدارس د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد به له امریکا څخه را سروي. میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته هر کله وایم. دا شیبه لومړی دانش صاحب خبرې بل ترکیه پیل کو چې تاسو مالته اوسئ. ترکیه ل ډیر وخت رئیس په افغانستان کې شکیله ده، د ناټو په چوکاټ کې ځواکونه لرل او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم له طالبانو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړی دی. په هغه صورت کې چې د رجب طیب اردوغان سیال قلیچدار اوغلو بریالی شي، البته یعنی احتمالا که دا کار وشي، د افغانستان په اړه به د ترکیې په پالیسۍ کې څه تغییر راشي؟
مننه تاسې ته، تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ترکی انتخابات نه تنها به جهان ته ډیر دلچسپ دي او د کنټرول او قابل ده دیدی چې باید دقت پکې وکړي، خپل ترکی ته هم ډیر اغیزناک دي. په دې خاطر دوه کسان چې پیشتاز دي او دوام پړاو تر اغله کلی ټول چې دا نه تنها چې د ترکی په داخل کې په جهان کې بتغددي نظریات توپیر لري، بلکې د ترکیې په عقل په داخلي سیاست کې هم کلیچدار اوغلو او رجب طیب اردوغان جدا جدا مفکوري لري. کلیچدار اوغلو خاصتا یو سیکولر انسان دی او غربګرا دی، ډیر اتکایا پر غربي نړۍ په خصوص امریکا او اروپا باندې ده. برعکس رجب طیب اردوغان یو متعادل سیاست غواړي، یعنی ډیر تمایل و غرب ته نه غواړي، حتی تر غرب نه شرق ته ډیر، یعنی روسیې ته، چین ته، دې ملکو ته ډیر تمایلات لري. او په زمن کې اردوغان د یو ثبات خاوند دی او یو کس دی چې مستقل سیاست ورکی او مستقل موضیګیری د دنیا په اکړه باندې نسی. تاسو ته جواب ده چې دا هغه
لیکن بله دا خبره به پریشتو، ځکه چې دا د دوی داخلي مسلې دي. لیکن زما پوښتنه دا و چې د افغانستان په اړه به که چیرته قلیچدار اوغلو بریالی شي، د ترکیې فعلا اوس خو یو سیاست ټولو ته معلوم ده چې د افغانستان په اړه څه سیاست دی، لیکن که د ده سیال بریالی شي نو د ترکیې په سیاست کې به څه تغییر راشي؟
زما نظر اولا خو کلیچدار اوغلو بورد په انتخاباتو کې ډیر کم دی، په دې خاطر سره چې اوضاع داسې ښیي چې بیرته به رجب طیب اردوغان کې. که چیرته کلیچدار اوغلو بریالی سي، د افغانستان په عقل باندې د ترکیې سیاست د امریکې او اروپا د زاویې څخه کتل کیږي، نور به دوی مستقله سیاست نه لري. هر سیاست چې غربیان وازه کې د طالبانو په حق لباندې او په زمن کې د کلشدار اوغلو مفکوره د طالبانو د مفکورې سره امخواني نه لري نسبت و اردوغان ته. اردوغان تقریبا یو تیوکرات اسلامیست دی او اکثر وخت کې د طالبانو سره نیک رابطه درلوده. تاسې ته جوته ده چې په 40 کال کې د ناټو په چوکاټ کې د ترکیې فوجیانو ته هیڅ نو تلفات وانه وشتله او په هغه کې ډیر بریالی عمل دغه درلوده.
لیکن د دوی په افکارو کې ډیر فکر ډیر فرق شته ډاکټر صاحب دانش. د شزو په برخه کې اول وګورئ د ترکیې وضعیت څنګه دی او د طالبانو وضعیت څنګه دی، د دوی دریځ څنګه دی، د هغوی دریځ څنګه دی، او سره له دې چې په نسبي ډول له طالبانو سره اړیکې ساتلې دي لیکن په ډیرو مواردو کې دوی سره مشکل لري.
بالکل بالکل، یعنی دغه حقوق چې فعلا په ترکیې کې شزی لري اتا کلشدار اوغلو پر دغه حقوق باندې انتقاد لري. نو ته دا راسه مقایسه کې چې یعنی ترکیه بهترین ممثل د دیموکراسي د فعلان هیڅ مشکل نشته پدې کې، ولې دا مقایسه کې د طالبانو د افکار سره د طالبانو د اندیشي سره چې زه فکر کوم چې کلشدار اوغلو به په ډیر غټ پیمانه سره د طالبانو سره په مشکل کې. اما یو شی تاسو ته جوته ده چې ترکیه په افغانستان کې د هغه وخت امان الله خان د وخت رابطه چې لري ډیر مکتبونه هلته لري، د افغان ترک په نامه باندې هلته دوی لغه لري، او په باسازي پروژو کې پیلان ترکان ډیر علاقه مندي لري چې په معدنی او دیشانو کې د ترکیه سرمایه داران سرمایه گذاري وکي. نو زما په آن باندې کلشدار اوغلو هم نشي کولای چې داسې یو سختدري ز سیاست وځي کې په دې خاطر چې دا نظام سرمایه داري دی د خپل سرمایه داران د خوا څخه تر فشار لاندې راځي. اما د اردوغان په شکل باندې داسې سیاست ته ادامه نشي ورکولای.
ډیر مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب دانش. شاخله زرده شمس هم اوسره سره ده. شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په پاکستان کې ډیپلوماټ وی، مرستیال سفیر وی، که د پاکستان په اړه له تاسو سره خبرې پیل کو. په پاکستان کې فعلا ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی؟ تحریک انصاف ګوند مهم مشان له دندو استعفا ورکوي، فکر کوي هغه جنجال چې د عمران خان پلویانو اوسنی حکومت ته جوړ کړی وو یا یې پوست جوړ کړی وو هغه په ختمېدو دی؟
قدر من اوریدین کتم سلامونه ایم.
سلامت
هو دا څه چې عمران خان ګوند خو په دې کې شک نشته دی چې تحریک انصاف ګوند د پاکستان د پوزي استابلیشمنت په کومک او مرسته باندې واک تر لاسه کړ. که څه هم عمران خان خپل د یو شخصیت په توګه په 13-15 کالو کې هغه ځان مطرح کړی وو او یو سابقه لري، یو مشهور لوبغاړی وو، ولې د داسې قوي ګوندونو لکه د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپل ګوند یا په ایالتي کچه باندې چې کوم احزاب د مثال په توګه په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د دوی داسې کاملا دوی ته بشپړ شکست ورکول په 13-2 دورو انتخاباتو کې، دا د پاکستان د اسټابلیشمنت چې هغوی د پاکستان واقعي واک او واګي او د چارو واګي هغې سره په لاس کې دي، هغې د مرستې نه بغیر ممکن نه وو. مګر وروسته عمران خان داسې د محبوبیت نه داسې احساس پیدا کړ، دا یو عمومي خبره ده. داسې وضعیت راځي، نواز شریف هم د مرحلې ته رسیدلی چې بیرته پوز هغه په ضد اقدامات شروع کړه او هغه د واک نه ایسته کو. نو هماغه دلیل چې د دوی ترمنځ اختلافات راغله، عمران خان ممکن کوشش کو چې په ټولو چارو کې د هیواد په پالیسی کې بهرنۍ په داخلي مهمو چارو کې رول ولري او پوز دغه مخه نیوله. نو وروسته داسې په یو تهدید باندې بدل شو او پوز دغه مخه ونیوله، او موږ تاسو وکتل چې د خپل د پاکستان جمهوریت هم زیاته ضربه ده. که څه هم د عمران خان د ګوند یا د دې د تګلارې سره اختلاف کېدی شي، ولې په کم شکل باندې چې د دوی اوس مخنیوي کیږي او هر ورځ د دې مهم مشران هغه زندانونو کې واچول شول، مجبوره کړی شو، او هر ورځ د هغې د 15 شپږو مهمو پخانی وزیرانو یا د ایالتي یا مرکزی اسمبلی غړو استعفاوي ورکي او یا د ګوند خپل لا تعلق ښیي، نو طبعا اوس یې دغه یو تهدید موقت توګه باندې یو څه کم کو.
بل فکر کوي چې د دې ګوند د مهم غړي چې درګر د استعفاوي ورکوي د فشار په نتیجه کې استعفاوي ورکوي، او که واقعاً د عمران خان له پالیسی سره او له تګلارو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی؟
نه فکر نکوم چې د نظر اختلاف وي، ځکه چې ټول په دې پوهیږي چې د پاکستان پوځ دغه وروستي چې کوم پیښې وشوې او کوم لاریونونه وشول او بیا د پاکستان د پوځ په وړاندې چې کوم اقدامات وشو، دوی د قول اردو د قومندان کور وسوځول شو په لاهور کې، او نور د دې مهم سمبولونه چې هغه د مظاهرچیانو لخوا لمنځه یوړل شي یا د خپل اندیشو، نو یو ضربه ورکړه او دوی چې پاکستان کې کوم خپل تصویر جوړ کړی د ډېر یو تقدس هغه پایمال کو، که څه هم په خوا د بعضو ګوندونو یا د تحریکونو د مثال په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم دغه سی بیانیه مخکې روانه وه، ولې هغې ته خو دوی په اسانه د غداري او د خیانت ټاپې پې لګولې. مګر دا چې تحریک انصاف یو مرکزی ګوند دی په پنجاب کې، هم د اکثریت ترلاسه کړی و، نو دا مشکله وه. نو داسې هم ګونګوسی دي چې دی کې هم کېدای شي د اسټبلشمنټ لاس وي، په لوی لاس یې داسې وضعیت رامنځته کړو، مګر عموما داسې ښکاري چې د فشار د عمله دی دا کار.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه په همدې ارتباط، فکر نه کوئ چې که عمران خان بیا ونیول شو د د پلاویان به بیا د تیر ځل په شان کوڅو واټونو تراووځي او هغه سي ګډوډي به رامنځته شي؟
اوس مهال لږ احتمال کم ښکاري، ځکه چې د دوی اکثره مشران چې هغه دغه سي پاسونونه یا مظاهرې خو هغه رهبری کولی، دغه د دوی د قومانده چې دغه د کمانډ او کنټرول یا د دوی رهبری هغه تقریبا د منځه وړې ده، یا زندانونو کې دي یا په فشار راوړې او یا د ډیرو د خپل ګوند نه استعفا ورکړې. نو اوس مهال په لنډ مهال کې خو دغه څه د مشکل د منځه وړې دي، او ما غو دلیل دی چې عمران خان بیا بیا په خپل ویناوي کې هم وایي چې یعنی حتی زما د خپل د ګوند د غړو سره د مشرانو سره البته دا غي سره اړیکه نه ټینګيږي، نو د دې ټول شینو مخنیوي کړی دی.
بله، ډیر مننه شمسه. شاغله نجیب آزاد د باور غورسنګ مشر، د ایرانی او افغان پولیساتو ترمنز نن هم په د نیمروز په ګنګ ګلوسوالی کې نشته شوې، ستاسو په نظر د ایران او طالبانو اړیکې کومې خواته روانې دي؟
سلامونه او درنښت. د ایران او طالبانو اړیکې هیڅ کله د مستحکمې دوامدار اړیکې نه وي. اغه د ایران د غټو د لپاره وخت نا وخت هغه ک طالبان وی یا نور د غټي د یو ټپل وی په افغانستان کې دغه لاسنیوي هم کړی دی، کله چې دته غټو اجازه ولل د بیلګې په توګه په خوا کې د جمعیت اسلامي سره په اړه ډیر نشته اړیکې درلودې او هر ډول مرستې ورته کړې وې، او د جمعیت د مشرانو د په وار وار ویلي دي ته څنګه د هزاره ورونو کوم سیاسي احزاب چې دي غو تر خپل اړیکی دي، حتی هغه زرګان چې په افغانستان کې په ایران کې یو بخښه غیب سوریا کې مو جنگوله، او د طالبان سره خپل اړیکی د مخالې چې هغه متحده ایالات چې پولیس څنګه لري یا حتی کوله دي هغه چې متحده ایالاتونو د ځواکونو د پاره په افغانستان کې څنګه جوړ شي، او د تریو بیره پولیس څنګه کولای شي دا څنګه جوړول کې رول ولوبوي، او بیا حتی افغانستان د نظام
زما سوال استاندا آزاد صاحب، دا سید چې د دې ترمن زاړي کې ولي وي یا په څه خاطر دي تمن چې خپل ملي ګټو ته په پام هر هیواد له یو بل هیواد یا یو بل ډلې سره اړي کې جوړوي، لیکن فعلاً دا اړي کې کومه خاطر روانه دي؟ په ورسته ورځو کې د هلمند دی او بو د حق پر سر ډېر ناندري جوړی شوې، او اوس دا تازه سرحدینه ختم شوه دا، او دا اول نشتم نه ده د سي معلوميږي چې دا ورستي نشته ډېر جديده نسبت په خوانو یو ته.
یو شی چې هغه ډېر ښکار دی، طالبان په ټول کې د خپل سیاسي ساختار تعریف نیولې بیا د بهرنۍ پالیسۍ د فراحت سن لري، د دې څومره روابط په تیر کې هم و، یعنی په دغه دوه کلو کې کبیران کې د ناسیم کړي د مقاومت سره یا مثلا د سفارت په سفارت سره اغه د البته د افغانستان د پډیر په انفرادي ډول باندې هغه تصامیمونه وسره یې هر کله وسو. طالبان د ایران سره د اړیکو د لپاره هیڅ سن لري د تاریخ لپاره چې هغه په هغه پالیسي باندې هغه تاریخ ولدي. البته ایران هڅه کوي چې ډېر تډیر فشار وارد کړي، ایران په دې سم وو یا هدي اقل دا چې یو فکر کوي چې د طالبانو یو پاشلای نظام چې هغه په مسایلو باندې نه خبر دی، او د دې تر څنګ پالیسونځي هم د نن په هواد کې لري د بهرنیانو سره لري، نو که دې تر څنګه ساري کې و پالیسي او سفارت هم مسنور سفارت سي دي وخت په جنې مواردو کې د دې سره پټي اشکارا ناسي وشي، نو دا د وګو مسله د وګو تر مسلې تر څنګ نور کوم مسایل چې کوم غوښنه چې د تاسو فکر کوئ چې مثلا د داعش لخوا به دوی ته ګواښونه وي د افغانستان له خاورې، د هغو په مخنیوي کې به طالبان مرسته وکړي. هغه وخت ته سوله چې طالبان په دې حق باندې د مرستې توانایي هم نه لري، او د اوبو مسله همدغسې ده لکه د ډیورنډ مسله چې راپورته شي، دا یو ډېره حساسه مسله ده. کله هم چې د ډیورنډ خبره کېږي، ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو مسله پورته کېږي، په دې حق باندې هر هغه څوک چې هر څومره نږدې هم وي ایران ته، هر څومره د هغو سره ښې اړیکې هم ولري، د افغانستان په ولس کې دا مسله خورا ډېره حساسه ده. لکه مخکې مې چې مثال څوک د ډیورنډ مسله راوستله، نو هر کله چې دا مسله راپورته کېږي طالبان کو غواړي کوونه غواړي هغه دغه دریس کې، البته لکه د ټولو پخوانیو دولتونو د خپل دریس چې ونیولی و، دی پیل پیل کومه مثلا هغه تړون چې موږ پخوا درلودی د ځای شاله وخت د ایران سره، دغه له مخې به د دې سازي کې پاتې کېږي. البته د ایران او د پاکستان د طالبانو اړیکې به نورې هم خراب شي، په دې کې شک نشته.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی غوث جان باز صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو او ایران اړیکې کومې خواته روانې دي؟ آیا فکر نه کوئ چې ایران په ځینو مواردو کې خصوصا د داعش په برخه کې طالبانو ته اهمیت ورکوي، یا له طالبانو سره دا چې اړیکې لري او اړیکې پالي یو دلیل هم همدا دی؟
مننه، ټولو ته سلام، تاسو څنګه او اړیکې کوتره؟ ګوري، د طالبانو او د ایران د حاکمانو اړیکې یوې نامعلومې خواته روان دي. تر یو وخته پورې د دوی محاسبه شوې کوژده روانه وه، خو دا کوژده په یو واده چې هغه هم د یو مینې واده اوسېږي هغې خواته لاړه نه، او هغې ته هغه خواته تللی هم نه شوه، ځکه چې د دوی منافع په رجیکې توګه ډېر سره متضاد یا مخالف دي. طالب تر اوسه پورې یو آیډنټیټي مشخصه نه لري، داسې حال کې چې د ایران هغه کومه آیډنټیټي چې ده هغه شیعیزم دی، هغه د شیعیزم ایدیولوژي ده، هغه د شیعیزم د ایدیولوژي انتشار دی په دنیا کې، او البته چې هغوی دغه په یو د دولت په یو سیستم کې راوارد کړی دی، او په دغه توګه د خپل دولت د منافعو نه هم ننګه کوي. اوس طالب څه کوي؟ طالب لکه چې مې مخکې اشاره وکړه، تر اوسه پورې هغه خپله آیډنټیټي نه لري، او تصادفي هم نه ده چې ایران او مخصوصا روسیا دغه دوه هېواده چین لږ زره په محتاطانه حرکت کوي، ګرچې هغې هم خطونه واخیستل د متقینه، او په دغه دوه وروستیو درې هفتو کې که تاسو څېړنې وسیږي چې حتما هم څېړنې دي ارزیابي کړي دي، چې د هغوی اعلامې هم یو داسې خپل درشتي لري د طالبان په مقابل کې، وایي چې تاسو هلته ترورستان ساتي، موږ تاسو باندې اطمینان نه لرو، حکومت تر اوسه محصول نه دی، او داسې خبرې. او خطو واخیستل چې هغه د ایغور کوم پارتیزانان چې دي هغوی هم هلته د افغانستان په خاوره کې خوندي دي او فعالیت هم کړي، یا یې موږ ته وسپاري، یا یې غولي دي، یا یې زندانی دي. بهر حال اوس چې بېرته راشو ایران ته، ایران او روسیا عین فشار نه کار اخلي تر څو چې طالب خپل اصلي قالب جوړ دي، یا پښتو کې هغه یا لاندي یا باندي یا د باندې، یعنی هغه خپل شین باید کاره کې چې بل آخره دا طالب چا سره دی، امریکایانو سره دی، منطقې سره دی، روسیې سره دی، ایران سره، چین سره دی، چا سره دی، دی بل آخره کومه لوبه غواړي مخته یوسي. تصادفي نه ده چې پرون او اورمه ورځ دوال د روسیې لوړ پوړي چارواکي چې د دفاع وزیر او د شورای امنیت د هغوی مشر پاتروشوف او شیګو دوی اعلان وکړ چې په افغانستان کې تروریستي ډلې د دوی تعداد زیات شوی دی، او حتی تر دې بریده د دفاع وزارت مخته وړاندې ویلي چې د منځني ختیځ نه امریکایان تروریستان افغانستان ته انتقالوي، او د افغانستان د طریقه یوه دوم لاین د جنګ غواړي د روسیې او د منځني آسیا.
جان باسب، څه فکر کوئ چې روسان ارڅه مو د بروسته داسې خبرې کوي او په عین حال کې به له طالبانو سره شی اړیکې پالي، فکر نه کوئ چې دوی غواړي په دې شکل سره د منځنۍ آسیا هیوادونه وبیروي او خپل نفوذ هلته لا زیات کړي؟
بله شکه چې دغه یو هدف روسیه لري، او نه یوازې روسیه لري، ډېر هیوادونه نورې هم لري، خو دغه هغه د کلچې او د خنجر چانست خو نن نه دی پیدا کنه. اما په ټولیزه توګه که تاسو وګورئ چې د روسیې هغه کومه اشوګری شو ډیره مدروانه او طالب سره هغه څه اوس نه ده اوس دغه د سمرقند د کتنې د کتاسو اوس هم جوړ یو دی ګوري د روسیې برخو طالبان سره زین چې ډیر ستور او ډیر کلک پرګماتیک نه محاسبه شوې باندې څنګه ورکی اوس روسیا هغه چې طالب وایي هغه ته غواړي هغه وعده کوي هغه باید اوس عملي او ورسره بلې د روسیې او د ایران تشویش د دې لپاره چې زیات چې بل اخره طالب نکړي شي چې بل سو استفاده وشي د منطقي او د روسیا او د ایران د منافع خاطر په ځای او تاسو به څنګه ده چې اوس دا خو د حکومت مالي خبره نه ده هغه ټکنیکی وسایل چې نن ورځ شتون لري ټول چې په کجکی بانک کې څومره وبدي په د کمال خان په بانک کې څومره ده او به حجم ده او د پاسمته ټول شان بدلې شي او دا چې یو فشار هغه هم ډیر د شي خوشونتبار فشار چې دغه په دې باندې راو کې دا اختار در کوم چې باندې جدي فکر وکاو د دې اختار ډیر جدي دی چې دا پیمانه نشي دا یو خبره خو عادي خبره نه دي په هر حال کې مطلب دا و چې په دغه ترتیب بل اخره طالب دې ته اړ کی چې اعلان کی چې چا سره دی منطقی سره دی یا فرام منطقی سره دی تاسو که وګورئ د اتحادی اروپا مثلا خبرګونونه او د متحده ایالاتو خبرګونونه او د سیتر یو برید د پاکستان د یو محتاطانه دریز تاسو به پوه شئ چې رښتیا سره هم په دغه موضوع کې دوه قطب ایجاد شوي
بله
ایران منطقه او فرام منطقه چې یو تریو برید د پاکستان هم هغه سره دی ان دغه تکرونه اوس واضح شوی دی چې کارای چې بل اخره طالب کما بی طرف کمپیوټر افتاریز بغوره کوي یا به زیکم خاطر میلان زیات
بله سم ډیر مننه سلامات اوسه دانش سب کم دغه دی ایران او طالبانو مسئله لتاسی هم بو پختمه فکر کوي چې د هلمند او بو په سر لانچه به د ایران او طالبانو ترمنس ډیره جدي مسله وي یعنی د یو بو د حق غشتل د ایران جدي غشتنه ده او که تاسو فکر کوي چې ممکن ایرانیان د دې لپاره چې د خپل خلکو پام بلې خواته واړوي دا مسله ډیره راپورته کړې ده تاسو ته معلومه وي چې سیستان او بلوچستان د ایران د ورستي یو کال په اعتراضونو کې یو لډیرو نارامو ولایتونو څخه وو ډیر خلک په اعتراضونو کې وو وشل شول او په عین حال کې د ایران یو ټټولو بیوزله ولایت دی چې نارضایتي پکې ډیره ده
د دې کې دوه مسلې باید اساسي په نظر کې ونیول شي اولنی مسله خو دا ده چې تاسو هم غوډې ته اشاره وکړه چې په دې اخر کې ایران د بلوچستانو د کسان اعدام کړ او تقریبا تاسو ته جوته ده چې په د ایران په ټول شهرونو کې بلوچستان یعنی زایدان هغه موقت شي احتمالات د دې ستې بعضی مصالحانه حرکتونه هم پاره کې شروع سي بلوچستان همیشه هغه ارتباطات چې د افغانستان او پاکستان سره لري تسلیحات یعنی ګرم وسله د انتقال په باره کې کوم خاص پښتون زمي لري نو په دې خاطر سره رئیسی دا خبره په دې وخت چې اذهان دا غرید امو تخواړی او تقریبا ودیته بل اساسي مسله دا ده ک تاسو دقت وکړئ د قطر صدر اعظم چې راځي وکندار ته او حالته د ملا حسن اخوند سره او چې ډیر شواهد شي چې د خپل ملایبت الله سره هم دی لیدلی دي حالته دا شي چې روسانو په ایرانیان نور د دې څخه ناومی تسو ایرانیان او روسانو دا فکر کوي چې کابل هغه د قطر مذاکراتي ټیم به د امریکا سره خوشبینه وسی ولی دغه رادیکال طالبان چې په راس کې خپل شیخ معیبت الله دی دا دې تمایلات و روسی و ایران ته لري ولی جواب اس و د قطر صدر اعظم دا وخوذل چې ولی قطر په کندهار ته سفر وکړي په جواب دا وخوذل چې مونږ غواړو د معیبت الله سره دیل وکړو معاملو وکړو دا قطر یعنی امریکا دلته یو اساسي پرمنځ سوچي دا پاکستان ایرانیان هم السلام علیکم خدای روسان هم السلام علیکم خدای متیاسل اتیا درجه د شرق پالیسی مطلقاً د طالب په مقابل کې تغییر وکړل اغه محاسبه چې دوی کړي و چې طالب کې دایسي چې د امریکای سره شل کال وجنګي او د ډیر زپل سوې د احتمالات د تعامل د امریکای سره مشکل ده او په کچې ته تعامل او کی هغه سي دلګرمي نه وستره لري او دې دې کوشش کوي چې دا نیرو ځان ته راکش کی او افغانستان هم چین د یو بازار په صفت باندې او هم روسان او ایرانیانو وتل چې خپل قراردادونه واشي ولی بل عکس باندې دی اوس په دې نتیجه ورسېده چې طالب پر اساس د دوه د یو معاملي سره راغلی دی او معامله مطلقا امریکایانو قسم د معامله وکړه او دا قدرت دوی ته ورکړي هغه شی چې دوی انتظار
درلود اما فکر نه کوي دا خو تصدیه وړ خبره کوي کدي طالب له زاویې د مسلې ته وګوري روسان څه ورکولی شي یا چینایان خو چاته مفت پیسې نه ورکوي په دې دوه کال کې له طالبانو سره څه ډول مرسته کړې ده هغه مرستې چې لوی دیزوالو کړې دي له دې سره مقایسه کوي
ګوره ما غوښتل چې دې نقطې ته راسم اوس موضوع دا ده چې د طالب محاسبه څه شی ده طالب څه غواړي په نظر کې طالب د ځان سره سنجش لري چې دغه ویجاړ شوی اقتصادي حالت دغه یو حکومت چې تقریبا د دوی ته په میراث پاتې شو چې د هغه انکشافي بودیجه عادي بودیجه بهرنیان ورکوله دا یو میراث و دوی ته پاتې شوی ده دغه میراث ساتل آیا د شرق د روسیې د چین ایران امکانات دومره څه چې جایګزینه د غرب څه کنه دا و چې کابل یعنی د کابلیانو د کابل ادارې وسته د چملای بت الله ته قناعت ورکړي چې موږ باید او باید د غرب سره ډیل وویو او معامله باید د غرب سره وکړو دا کسان جایګزین کېدای نه سي دا الټرناتیف نه دی چې موږ د دې سره په معاملو کې ولاسو روسان خپل د اوکراین په جنگ کې ګرځي او ډېر اقتصادي ډېر زر بخورې ده ایران خپل انفلاسیون به خولر دی چینایان ازل قیاس داسې اراده نه لري چې د امریکای په شان باندې داسې پیسې استفاده وکړي خپل د امپراتوري د غزولو لپاره فقط یو ګوزین امریکایان دي نو دا بایست د دې سوچي د طالبانو په منځ کې یو واحد نظر منستراسي چې هغه واحد نظر دادی چې د دې سره د چې بیرته خپل تعلقات د غرب سره جوړ کړي که تاسو متوجه اوسئ د دې سخنګویان او د دې وزارت خارجه حتی وزارت خارجه په صراحت باندې دا خبره کوي چې دا باید اطمینان د امریکایانو چې موږ عملاً دنیا موږ په رسمیت پیژني عملاً دنیا موږ سره راکول لري او د طالبانو محاسبه دا ده چې ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان هند و چین دوی خو د تجارتي لحاظ څخه مجبور دي چې طالب سره تعامل وکړي اوس نو غرب راکش کړه دا خو د مجبوریت پر اساس تعامل کوي هغه کسان چې مونږ نه واټنې لري دی او موږ ورته احتیاج یو راشي چې دا غوسره دی له معاملو
بله ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب د پاکستان موضوع مخکې یاد شو چې وای زموږ نورو ملمنو اشاره وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پاکستان له لویدي سره نږدې د نسبت ایران او روسیه او چین ته پاکستان په دو مدل لا افغانستان ته شارلز دافیر ټاکلی او د سفیر ساته شارلز دافیر ته راټی ټکړه بیا هغه هم له یوې حمله وروسته لاړ چې تر ډیرو پورې تللی وو او ځانګړی استازی هم نه درلو د غم استعفا کړی و خو لوشتې مودې وروسته ځانګړی استازی په دې وروسته یو کې د افغانستان لپاره وټاکه تاسو څه فکر کوئ د پاکستان علایق بیا په افغانستان کې زیات شوي دي او کنه له اوله هم وو د دې پردې شاته اوس د بلې خاطر اخلال څرګند شول
د پاکستان علایق لاول سره و خورا په تیر سرویش کولو کې د افغانستان په مسایل کې شتیل و اما کوم بدلون چې راغی همدارنګه لکه د پاکستان دغه کوم سیاسي بدلون چې راغی یا د پاکستان پانی لومړي وزیر چې ته پېشمینی کړې و هغه مغه سن نس ولا همدغه چې د افغانستان په قضیه کې مسوله د افغانستان په قضیه کې پاکستان تر 15 اگست 2018 پورې ډاډه و چې دا مسله به بیرته د تور وسپارل شي لکه په تیرو څلويشت کلو کې چې د افغانستان مسله پاکستان سره سره او هر ډول اقتصادي او سیاسي او نظامي امتیازاتو ترلاسه کړل دا ځلې د لومړي کال په تیرېدو سره د ولیدل چې دا مسله هغه ډول چې د فکر کوي چې د بسپارل کیږي او متحده ایالاتونو به د سپاریا غاسل مسوله قطر په دې کې بخیادونه مسوله خورا مهم رول ولوبوي زه چې کوم معلومات سره مو دقیق معلومات وس ډیری تصامیم حتی د ملا حیبۃ الله په نامه باندې کوم فرمانونه لاسلیک کیږي او بیا په خپل چارواک تور کول کیږي هغه هم د قطر نه راځي حد نوې تصمیم په قطر کې نیول کیږي. پاکستان دلته هغه ډول چې توقع یو هغه ډول څه ترلاسه نه کړل. البته د دې ځانګړي استازي چې د افغانستان د پارسپارلې د یو یادونه مهمه بولمه چې پاکستان هر کله هم چې غوښتي او کلم چې وغواړي د افغانستان په قضیه کې د طالبانو سره په خپل مستقیم خبرې کوي. البته استابلیشمنت یې یا هغه څوک چې پاکستان کې واکمن دی د استازي لکه د نورو هیوادونو چې خلیزات کوم رول درلود یا مثلا وزیر متحده ایالاتونو چې کوم ځانګړی استازی دی هغه یا قبولو دغه ډول پاکستاني استازی نشي کولای ځکه پاکستان مستقیم د طالبانو سره خپلې اړیکې لري. طالبانو تقریبا د ټولو مشرانو کوم حالت دی تاګ او راتګ هم شته. لکن هغه ډول چې د پاکستان پر د افغانستان قضیه کې د افغانستان په مسایلو کې څومره چې پرلاسه وو هغه برلاسو دی خورا کم شوی دی او په خپل په طالبانو کې یو لامل دا دی چې کوموالي چې په طالبانو کې هم یو ویش رامسته شوی دی. دا یوازې د اخندزادګانو د حقانیانو مثلا نه دا د مثلا صدر ابراهیم هم دا رقم ذکر ځای وډاله مثلا دا اوس چې څوک راغی د حسن اخندزاده ځای ناسته او د خپل مستقیم اړیکې لري چې د اخندزادګانو سره ډیر دی نه د حقانیانو سره دی. نو دغه ویش هم چې په دې کې دا بلې څه دا وڅه وو او ستیر بي دا څه ویل کیږي دا چې تحلیلونه کیږي چې په دې کې متحده ایالاتونو وړاندې چې طالبان وخت راشي دا فلیکسونه رامنځته کړي ول په دخلې خلافي هیوادونو په مداسته باندې چې هغه په دې کې قطر ډېر مهم رول ولوبوي. نو طالبانو د وګبخښې د پاکستان علاقه یا لیوالتیا خو هم و وسم د سبب حمید افغانستان په ځکه هغه کې طالبي که الف به هر دال ترځي. لکن هغه ډول چې د برلاسي ټول درلودې د افغانستان په ځکه کې هغه وضعیت خوراړې پیکا سوي دی.
بله مننه. ما غوښتل چې همدغه پښتنه له شاغل شمس څخه وکم چې دوی څه فکر کوي مخکې داسې باور وو اوس هم البته دا باور ځینې لري چې د طالبانو په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري د دوی په پریکړو کې اغیز لري. آیا شمس اوس هم تاسې همداسې فکر کوئ چې پاکستان که وغواړي په طالبان خپل سیاست بدلولی شي خصوصا کوم داخلي سیاستونه چې دوی عملی کوي او ډېر افراطي دي او نړیوال ترې شکایت لري افغانان هم لري نړیوال هم لري؟
زما په نظر زو سره زیات موافق نیم. دا لګ زمنګ د طرف نم لګ مبالغه آمیزه دریزو او د طالبانو له خوام د تیر حکومت یا د جمهوریت په اړه دا یو مبالغه آمیزه دریزو چې دا مکمل د غرب غلامان دي او موږ دیتہ د پاکستان د غلامانو خطاب کوو. د ګټو په بنیاد باندې د غاړی کا د پاکستان د طالب سره د طالب هم د کې ګټوال ته زینو خوندي حتی د بازو په تجارتونه او کاروبارونه واغ قسم دي کورنۍ دي. مګر بدبختانه د سلسله د 1325 کال نه روانه ده. د مجاهدینو وضعیت هم دغه سی او یو وخت یو پاکستانی سره زمنګ دغه بحث مهم چارواکي نو هغه ول چې زمنګ دروازې خو خلاصي او مونږ کتل چې هکله د مجاهدینو په لاس باندې د ډاکټر نجیب رژیم رنګ شو هغه خلک هم پاکستان ته لاړل. اوس د طالب د لاس چې څوک وتل اکثره لاروي پاکستان وا نو پاکستان دغه یو تګلار خپل کړی دا د یو لاس کې یو کارت ته هر وخت استفاده کوي. طالب کې دا څه ویل کیږي چې بعضی کډیشته بعضی اشخاص ته چې مستقیم د پاکستان د تاثیر لاندې دي زیات هغه ته نږدې دي مګر دا خپلواک فکرونه او نظرونه پکې هم شته دي. من هیڅ د غرزنګ د یو تحریک د پاکستان په لاس کې نه دي. اشخاص او افراد کې دي شی او بدبختانه په تیر جمهوریت کې هم د بعضی اشخاصو لپاره کې دا خبرې وي چې د پاکستان یا ایران یا نور هیوادونو ګټو ته ژمن دي. نو زما په نظر دا به کاملا دغه نه وي. زما په البته زما په نظر درست به نه وي چې وایو چې مکمل یا د دوی په لاس کې دي یا د دوی خبره مني یا مګر کوم هغه فکر چې د ایدیالوژي چې دا هغه سرچینه د پاکستانی مدرسو نه اخلي او استادان غیزه کیو د دوی دغه افراطی تګلارې لچ ګورو ولی هغه زمنګ یو افغاني افراطی دغه هم شته دی کو وایو بدبختانه به 1315 لسیزو کې جوړ شوی دی چې هغه ملا چې په پاکستان کې چې هغه دوی استادان دی هغه دومره افراطی نه دي خپل ځان د پاره دغه نه خوخه یو زمنګ چې هم سره په 13 کلونو کې مذاکرې وي هغه به هم دغه دریز نه خپل او چې نه دومره افراطی دي. مګر طالب چنن په افغانستان کې واکمن دی دغه نه زیات افراطی ګامونه پورته کوي ولې دا هم د افغانانو یو متاسفانه یو خصلت دی. هغه په خا کمونستان او هغه به د روس د شوروي د کمونستان نه په افغانستان کې افراطي اقدامات پلي کول، نو دا یو د افغانانو خاصیت هم دی. نو زما په نظر شته دی پکې بعضی اشخاص چې پاکستان سره زیات نږدې وي اړیکې بلري، مګر داسې کاملا د هغې په کنټرول کې نه چې د دې تګلاره پالیسي هغې جوړه کړي.
جانباز صاحب، نن دوه خبرونه دي. یو خبر دا ده چې په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په قافلې یا کاروان باندې چاودنه شوې ده او درویشت پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. بل خبر دا وای په خیبر کې د اف سی یا ملیشه ځواک باندې حمله شوې ده د وسلوالو له لوري. یو سرتیری وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل دي. کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا ډول بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي. څه فکر کوئ چې د طالبانو واک ته رسیدو پاکستان ته ګټه ورسوله او که تاوان؟
ګوري، زه به دغه مخکې سوال ته ستاسو په خط ډېر لنډ تم شم. زه دغه د طالبانو په باره کې په اړه دغه چې خوبین نه یم لکه ځینې زما همکارانو دوستان چې دي، زما په نظر طالب مطلقا او یو بربند واقعیت دی چې دا یو پاکستانی طریقتي پدیده ده. بلکل ښکاره ده چې د پاکستان د خوا جوړه شوې ده. دا زه منم چې په افغانستان کې افراطي چپیان شته، دا زه منم چې په افغانستان کې راستي افراطي ډلې ټپلې وي، هغه کمونستان و، یعنی افغانستان کې خو کمونستان هم نه و، هغه خلقیانو پرچمیان یا ستمیان یا پاکستان هر څه چرته وایي، دا مجاهد خیل، دا هر رقم و، هم معتدل و هم افراطي و او هم موتا. او په هر حال یعنی خپل طالب دا مطلق یو پاکستانی پدیده ده او په دې کې زما په نظر شک کول نو دا زه نه پوهېږم.
خو زما سوال دا دی چې اوس که تاسو دا باور لري، لیکن دغه واقعیتونه په نظر کې ونیسئ، نو پاکستان په دې کې ګټه کړې ده که تاوان کړې ده؟
بالکل ګټه کړې ده، بالکل ګټه کړې ده. په افغانستان کې مطلق د هغوی د تاثیر او نفوذ او حاکمیت لاندې یوه ړنده ډله ټپله حاکمه شوې ده. افغانستان مطلق د دغه
ډلې فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو هغه طالبان یا هغه سخت دیږي چې د پولی یا د دیوران کرشي ابلی غاړي ته دي، هغوی هم تشویق شول، هغوی لا جګړو ته زور ورکړ.
بل شکل چې په دې په هره پدیده کې د ننه یو تضاد شته دی. ټول شیان د کنټرول وړ نه دي. بل شکل دلته ډېر نور لاسونه چې هغه هم کار کوي، د منطقې استخبارات دي. په عمومي توګه دغه لوبه هم په منطقه کې، هم په فراه منطقه کې اوس د ډېر لوی بدلون په حالت کې ده. تاسې وینئ نو اوکراین بحران دا یو جهاني بحران دی. دا طبعا چې هم منطقې ته تغییر ورکوي او هم فراه منطقې ته. په ټولیزه توګه موږ تاسو پس دغه اوکراین د جنگ نه بالکل بل واقعیت بلو واقعیتو سره به مخامخ اوسي، یو بل جوړښت رامنځته کېږي. دا چې کوم جوړښت رامنځته کېږي دې باندې به موږ تاسو نور بحثونه وکړو. خو اوس که مشخص راي شو د طالب او د طالب په مست کې چې هغه پدیدې رامنځته کېږي، هغه حالات رامنځته کېږي، پاکستان کومه لوبه مخته وړي او پاکستان ولې داسې مخته کوو د طالبان. دا خو تاسو د دې عمران خان خبرې را په یاد کړي دي، د قریشي خبرې را په یاد کړي دي، رباني کار خبرې را په یاد کړي دي، هغه د بوتو بنظیر بوتو خبرې را په یاد کړي چې د طالبان سره کوم تر رامنځته شول.
لیکن یو مسله بلم باید په نظر کې ونیسو، کوم فکر وی له مجاهدینو سره پاکستان جوړو، مجاهدینو ته پناه ورکړي وا، خو کله چې کابل ونیو دا تور لګول کیږي چې د مجاهدینو حکومت په لنګیدو کې د پاکستان رول او ځینې افغانان دا تور لګوي. یعنی پاکستان چې د هرې ډلې ملاتړ کړی دی، بیا ورسته دا تور په لګیدل دی چې د هغه ډلې د کمزورولو هڅه یې کړې ده.
بله شکه چې یو چې هغه په خواني مجاهدینو ډېر ندامت خور دی، پښیمانه و. صحیح ده، مګر تاسو د حکمتیار ښاغلي حکمتیار نه کم ځلی حتی د پاکستان په ضد یو کوچنی خبر اورېدلې ده، د سیاف نه اورېدلې ده.
نو خو هغه وخت نه رسېدلې و. سوال شاید دا سوال ځکه هم مطرح ده چې هغه که وخت رسېدلې وای شاید هغه تم دا کې لا پیدا شوی وای.
ګوري، دغه ملي احساس هغه یا شته یا نشته. داسې نه کېږي چې زه وخت ته ورسېږم د ملي احساس پیدا کوم، او که په وخت کې نه اوسېږم نو زه دغه اوس هېڅ نه یم. پخوا یو ډیپلومات هم زه اوس هېڅ نه یم، یو سفر یم، که نه؟ اما ما څخه زما ملي احساس هېڅوک اخیستی نه شي، هېڅوک هېڅکله په هېڅ قیمت. زه د افغانستان مشاهیر، تاریخ، فرهنګ، دغه عادي لنډۍ، دغه ته احترام لرم، دا ساتم. دا خپل ذهن کې ورته تقویت ورکوم. تاسو یو طالب ته تاسو یو تصور کې چې طالب څه کوي، د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان هویت سره، د افغانستان ارزښتو سره، نو دې باندې ځان غولول چې دا یو پدیده ده او دا به ملي ازادي بخش حرکت اوسېږي. دا ځانته فریب ورکول دي. طالب راغلی چې افغانستان نابود کړي، د افغانستان تاریخ، د افغانستان استقلال، بهرنی سیاست، اقتصاد، دا ټول د پنجاب لاندې هغه څه لکه چې پښتونخوا د هغې نه بدتره کې د کنټرول لاندې راولي. تاسو د ټول کابینه کې د طالبانو یو کس چې دولسم صنف تکمیل کړی اوسېږي ماته وښي، یو هغه اشخاص چې پوهه ونه لري اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، بشري او فقط مدرسه ویلي اوسېږي، هغه څنګه کولی شي چې افغانستان سره مینه ولري، هغه څنګه کولی شي افغانستان ته پرمختګ ورکړي. دا چې نورې لوبې کېږي هلته درز دروز روان دي په خیبر پښتونخوا کې، په نور ځای کې بیا موږ ګورې ټول په د پښتنو په منځ کې دا کارونه کېږي. او معلومه ده چې دغه منطقه باید نارامه وساتل شي، افغانستان هم د کنټرول لاندې او هم نارام اوسي. نو بیا ترتیب هغه کار چې روان کړی دی پاکستان او متحده ایالاتو د قطر د دفتر تاریخ دلته دوه موضوع دي چې هغه تاسو مستقیم سوال ترې شو. دوه حالات دي چې د پاکستان منافع د طالبانو په وجود کې به تر اخره پورې تعریف او تثبیت شي. دا یو ټکر د امریکایانو او پاکستانیانو په منځ کې اوس راغلی دی چې بل اخره طالبانو ته تر رقم ته هغه نهایی اجندا ورکړل شي چې هغه په ترتیب دوی مخته راشي. نور خو طالب کوم ظرفیت نه لري، خپل فکر نه لري، خپل مفکوره نه لري چې هغه تطبیق د افغانستان د پرمختګ لپاره. ټول فکر د هغوی د مدرسې په ماحول او په چارچوب دی. کاشکې دغه زما دوستان چې دلته راګیږي کنه، چې ځینې زه پېژنم، دوی لاړ شي طالبانو سره دغه مشورې هلته ورته ورکړي، هلته ورته خبرې وکړي چې دوی څو ورځې هلته کولی شي کار وکړي زما په شمول کنه. نو په دې ترتیب زه بیا په دې دغه باندې ټینګار کوم چې طالب افغانی پدیده نه ده. طالب افغانان
وګورئ چې دوه نور مېلمانه مستاسو دي نظراتو په اړه څه نظر لري. لمړی آزاد صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
ګورې لکه څنګه چې جان باسي وویل، په دې کې خو شک نشته چې دا ایديالوژي د کوم ځای راغلې ده او دا د اوس خبره نه ده. ما ځینې نمونه بدل شوی دي، که په جهادي ګوندونه او کنن طالبان دي او که سبب بل څوک دي، نمونه وي بدل شي. ایديالوژي پاکستاني ایديالوژي ده او د سایکلون د عملیات را په دې خوا د سړې جګړې نه وړاندې دا فایل شوی ده او هغه ډېر مشخص ده. یعنی یو په سبات افغانستان د پاکستان د فارا ځکه ګټور دی چې یو هغه داوه چې موږ سره لرو هغه باید هم دغه شي د دې داوا پاتې شي د دې په واکې یو غسیمه ورک ټول مسائل او د دې تڅنګ همیشه د همدغه د افغانستان د مسلې څخه پاکستان هیڅ کله بلې تولید نه درلود. یوازې د یا بچي ډالو تولید درلود. پاکستان چې کوم وضعیت کې د څومره قدرت لري د افغانستان د بدبختۍ ترلاسه کړي، سیاسي، اقتصادي او نظامی قدرت لري. بحث دانه دی چې طالب څوک دی. دا ډېر واضح ده د افغانستان ماشوم پیږي. بحث دانه چې پاکستان آیا هم څومره واک لکه مشه تاسو موضوع فایل کړه څومره بلاش تو به د افغانستان په قضیه کې د لودې همره وسلري کوي نه لري. زه فکر کوم موضوع دا و اغه ز کوایم چې رقم دورې سو دی چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې بل هیواد شکل کوي. تر دې وړاندې د طالبانو په قضیه کې د سړې جګړې پر مهال باندې د مجاهدینو په قضیه کې ټول اغه د پروجیکټ امپلیمنټیشن د دې پروژې تو د پلي کولو ټول د واک او امتیازات ټول پاکستان ته ورکړي وو. اما دا ځلې قطر کې شکل کړي دی هغه ډېر خورا ډېر شکل لري. قطر کې شکل لري چې د پاکستان هغه موقف چې دی هغه ضعیف سوی دی. نو چې دا طالب څوک دی، په کوم ایدیالوجي دی، چې تر اوسه سوی دی او که سبا نوی بیرته بیا چې ته منډي وهي، خو قطر ته خو نه چې دی، همدې پاکستان ته ځي. هغه خبره خو ډېر ښکاره ده، لکه د پاکستان په دریش کې تغیر نه راغلی. د سترو قدرتونو د متحده ایالاتونو په دریش کې تغیر راغلی. کنن هم یا پرون هم متحده ایالاتونو غوښتي وه د افغانستان په مسایلو کې پاکستان په یوازې توګه نه طالب راوستلای شوی چې نو قدرت راغی. په دې ښکاره خبره ده چې یوازې د دوی د تړون نه په ټولو مسایلو کې د پردې شاته پټ کوم فعالیتونه چې وسول یا کوم تصامیم چې ونیول سول. په دې کې متحده ایالاتونو هغه سرلاری دی او متحده ایالاتونو چې سرلاری دی هغه د خپل قراردادي تر څنګ یو بل قراردادي پیدا کوي. بل قراردادي ته هم دغه د صلاحیتونو ورکړل. د پاکستان په دریش کې تغیر نه دی راغلی چې پاکستان یو غوړي چې په افغانستان کې د وضعیت شوالي خواته ولاړ شي. یا د طالب سم شي، یا د طالب سره د اختلافات په دې پیدا کې چې د افغانستان ملي ارزښتونه وسه مهم وینا. البته هغه څوک چې دغه پروژه فند کوي یغه یو بل الټرنیټ هم پیدا کوي په التم سرمایه گذاری کړي دا. نو د تاسو د پښتنې ته بیا مختصرا یادونه کوم چې دلته د پاکستان موقف به ایستوي. د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. البته هغه لوی کانټراکټر د دې خزینی ځینې د قرارداد د نیبال کې بل چاته ورکړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. اما که شمس په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، تاسو معلوم دی. فکر نه کوئ چې همدغه مسئله ممکن د دې سبب شوي وي چې پاکستان د پخوا په شان نفوذ ونه لري، یا یې نفوذ کم شي، او یا هم کله چې له چا سره ډېر امکانات نه وي نو طبعا چې مقابل لوری بلې خواته مراجعه کوي؟
او مننه سروان صاحب، خبردار چې لږ بزه پرې بلې موضوع رڼا واچوم ستاسو په اجازه. یو زمونږ خپل شخصي نظرونه دي، عقدي دي، یا د یو ایديالوجي سره جوړېدل یا نه جوړتیا ده، هغه بل بحث دی. زه خپل شخصا د طالب د تګلارې سره، د دې پالیسۍ سره، او دا اوس چې کوم دغه روان کړی جبر د افغان ولس سره، خصوصا د میرمنو سره جنکو سره، د سره نه موافق غندوی او ټول افغانان غندي، دا بل بحث دی. مګر ګوره، په تیرو شلو کالو کې چې مونږه کوم نریټیو روانه کړې وا، طالب د پاکستان غلام دی، طالب پاکستانی دی، طالب پنجابی دی، هغه خو به ګټیو، ځکه طالب پاتې شو. مونږ سره په تیر جمهوریت سره نړیم ولاړ وا، او پاکستان هم ظاهرا ولاړ، افغانستان په رسمیت پیژندو، سفارتونو کار کوو، ډیپلوماټیک اړیکې وی، او هر کال یا زمونږ مشر التنتو او دغه براتو خو په هر کال کې به یو رسمي سفر او دغه مو. خبره دا و چې دا مبالغه میزه و دي کې شک نو، طالب یو افغاني مشکل او طالب افغانان دي. دا چې د دې سابقه چیرته دي، څنګه شروع شو، چا شروع شو، هغه به بحث دی. صحیح ده، خو دا د افغانستان یو واقعیت دی. موږ په خپل ټولنه کې دغه یو افراطي فکر لرو، چا رښت ورکو څنګه ورکو، سړې جګړې او داغې نه مخکې و، حتی د اویا کلونو د داوود خان د وخت نه دا لوبه شروع و. ولې په افغانستان کې زه پیدا کړی کدا چې وګورو ټولې پردی وي، کمونیستي او هغه پدیدې وي، هغه هم د بیرون نه راغلي او په افغانستان کې رښت وکړو، په افغانستان کې واکمن شله. نو یو دغه شخصي دغه دی عقدي دی، دا بیل بحث دی. اوس ګوره، کدا پاکستان سره اړیکې ته وګورو، نو د قطر ذکر وشو. دا قطر ولې وټاکل شو؟ قطر د افغانستان په قضیه کې ولې داسې ډېر ریلیونت شو او دا مهم شو؟ قطر خو موږ سره پوله لري نه سرحد لري، نه داسې
ځینې وای قطر د دې لپاره وټاکل شو چې د طالبانو په منځ کې د پاکستان نفوذ کم کړی شي.
ګوره خبره دا وایم، زه خو چې هغه وخت ما یو ډیپلوماټیک ماموریت هم لرو، خلیل زاد چې اولنی سفرونه شروع کړ، زه هلته داخل وال سفیر په یو مجلس نیم کې سره زموما، او په ډېر مجالسو کې کنه خو بیا هم بیا خبرېدلو او غجریاناتو نه. خبر دا و چې طالب موقف هم دا و چې هغه د پاکستان باندې چون کې بدنام هم دی، او هغه نه وختل چې د پاکستان کې بیا مذاکره وشي، افغانستان ته هغه نه حاضرېدل، د سعودي سره هم اړیکې نه وي، نه قطر هم هغه انتخاب کو، د قطر دا کریډیټ کم دغه نه دی اخستې، او د امریکا سره بل دا چې دغه لوبه لګستره ده. پاکستان ډېر ورکوټ دی، پاکستان اوس د منطقې په سیاست کې هغه رول نه لري. ګوره په نړیوال نظم چې دی، ورلد آرډر کې، هند اوس د پاکستان نه ډېر مخکې تللی دی. دا اوس دلیل هم دا دی چې هند اوس لګیا دی د طالبان سره اړیکو کوشش کوي، او تاسې خبرونه اورئ د سفارت په سر هم بحث روان دی. پاکستان اوس په د منطقې په سیاست کې هم هغه یو ریلیونټ او یو دغه رول نه لري چې موږ دا غټه لوبه راوړو د پاکستان پورې، او تر وګو ځکه چې اوسله د افغانستان
څخه. زما سوال هم دا و چې پاکستان په دیوالیه حالت کې دی، اقتصاد خراب دی، نو دا خراب اقتصاد هم زما سوال دا و چې د دې سبب شوی نه دی چې رول کم شي، نفوذ کم شي؟
په وړو وړو لوبو کې ممکن دی. پاکستان په خام د اقتصاد نو چې هغه د شوروي سره په جګړه کې ودرېږي، مګر لوبې دوه او د خپل ګټو د پاره هغه لوبه خپل او یو کرایي غوندې هغه پوز هم داسې ویل کېږي چې کرایي دی او مختلف دغه اخلي، که په دې کې د چا ساتنه یې هغه ټیم لیږي، او ملل متحد کې خپل عسکر ورکوي د مصرف لپاره، او هر ځای ته تیار دی. په دې منطقه کې یو د پولیس او دغه رول اجرا کوي د دې لپاره، مګر دومره زیاته مطرح نه دی. او اوس هم یعنی دا مبالغه امیزه دا واقعي بنانه، باید بیا موږ مشکل خپل در کو. طالب سره باید، طالب افغانانو سره کینی، افغانانو سره کینی، او به د افغانانو د رضایت نه دی د حکومت ولی دغه واکمنی دوام نشي کوي. یعنی دا واقعي بنانه نظر دی. مګر که موږ زیات داسې وایو چې دا ټوله لوبه د پاکستان دا، او پاکستان یې کوي، او پاکستان ته یو ارزښت ورکول دي، زما په نظر دغه به صحیح نه وي. مګر پاکستان دا چې یو باثبات افغانستان نمنی یا د ځانته ګواخ غنی دا غي د پاره کوس نن طالب یو باثبات افغانستان جوړی تاسو یقین وکړئ چې په 13 دوره کې دوی دا کوشش کو چې طالب بلک ډیر په شمال کې به بازي زین نیول دی به په مشرقي کې خلک را پاسول هم دا د پیښور او دې زین نه به فلانې قومندان اوس نمونه به ناخلم هغه به را پاسېدل یو در دې سر به جوړ کو ځکه چې هغه په کابل کې یو باثبات واکمنه اداره نه غواړي کنن طالب لګ ډیر واکمن کیږي ملي بمزه نه وایم چې ملي دریز د خپل کې ولې کې یو صد افغانستان په ګټه باز اقدامات کوي لکنن چې ایران مخکې ودرېږي دا د پاکستان تر سوچ یالته یو خ جمهوریت نظام نه راغلی چې د دواړو ولسونو په ګټه وي دغه پوزي اسټابلیشمنت به همدغه یو تګلار مخ کی وړي زموږ د دې زاویې باید وګورو چې افغانان خپل کې دا مسله باید حل کړي طالب افغاني مشکل دی او اوس افغانان دی او په افغانستان واکمن دي کله یو خدوم را ملاتړ مونړیوال مونږ به مخنیولې و هم نشونی وې ځکه چې په افغانستان کې ملاتړ لرلو دې ته مکمل یو بهرنی پدیده بهرنی تحریک دا ویل زما په نظر نه انصافی ده
ډیره مننه سلامات اوسه جان باسب کې ایران خواته وګرځو د افغانستان په ارتباط د ایران او پاکستان په منځ کې څومره هماهنګي ده یعنی کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی دواړه په قناعت لري یا دواړه یو ډول نظر لري دواړه په دې فکر کې دي ایران خو ظاهرا داسې معلومی شي چې داسې یو افغانستان غواړي چې امریکا پکې هیڅ نفوذ ونه لري داعش نوی او په عین حال کې له دوی سره نږدې اړیکې ولري فکر کوي چې له پاکستان سره په دې برخه کې هماهنګي لري او کنه
مننه فکر کوم چې په دغه موضوع کې به هماهنګي نه لري پاکستان خو ریښتیا سره نه لکه څه چې دوستان وویل یو کرایه شوی پروژه ای هیواد دی چې فقط د مشخصو اهدافو لپاره د مختلفو تاسو ګورئ پاکستان په عین وخت کې چې ټول ته جواب ده چې یو کله چې نه پریږده چې حتی نالي کلشوي اسنادو کې خو یو متحد د انګلستان او د متحده ایالاتو او ډيري هغه پروژې چې په منطقه کې کار کوي چې د نظامي دي که امنیتي دي د پاکستان د طریقه هغه د ټپلیکي خو په اېدو وخت کې همدغه پاکستان د دې امکانات پیدا کړی دي چې په شانهای کې به واخلي حتی اوس عریضه کړې ده چې د روسیا په یو کوچنی اتحادیه ده چې هغه کې هم غواړي را داخل شي د روسیې او د چینو د نورو هېوادو یعنی داسې یو عجیب و غریب معاملې کوي چې په بطن کې خپل ډېرې متضادې دي په هغه لانجه چې د طالب او د ایران په منځ کې رامنځته شوه تاسو ولیدل چې پاکستان ډېر محتاطانه عکس العمل وکړ چې نه د ایران خوا ونیوله او نه د طالبانو خوا ونیوله البته پوزیک خو د نورشان پالی خو ظاهر نه دغه یو محتاطانه دریز غواړي چې نه د ایران طرفداري وکړي او نه هم د طالبانو ته د کوم خاص تمایل وکړل نو په دې ترتیب دغه محتاطانه خو ډیر زیرک او ډیر فریبکارانه خپل دریز په پاکستان ساتي ګوري به چې وضعیت یعنی هغه تګلارې چې طالبان غواړي کړي چې هغه د استراتیژیکو اهدافو په مقابل کې د کنټرول نو د هغوی د مدیریت نه راونو وکړ یو کوچنی اشاره مې کوله خپل همکار ته چې د نوو طالبان افغانان نه دي طالبان ډېر کسان تذکره د افغانستان لري خو د افغانستان ارزښتونو ده د افغانستان نواميسو ده د افغانستان تاریخ ته ژمن نه
درم نه نه صحیح خیر د دې لپاره چې وخت کم دا و د روسي سوال بل شاغلي آزاد څخه وکمغه د دې چې آزاد صاحب لکه څنګه چې په خو ویل کېدل چې د افغانستان په مسأله کې په پاکستان کې دوه سیاستونه دي یو د حکومت بل د پوځ او استخباراتو همدغه یو شای دی ایران په سیاست کې هم وسلې دلکیشي په خو به مو خو وس ډیر مثلا سپا او هغه شانسونه چې په سپا پوری اړه لري هغوی له طالبانو سره ډیر ښه اړیکې لري او د دوی په تبلیغاتو کې طالبان ډیر مثبت معرفي کیږي لیکن د حکومت بیا برخلاف دي دا ستاسو په نظر د دوی هدف څه کېدای شي
یو خو که دا ظاهرا د ایران حکومت د ریزدای د طالبانو خلاف حکومت د ریزدای کومو مسله راخلي کومو مسله راخلي دا داته ډیره مریده پورې د ایران خپل داخلي سیاست پورې هم اړه لري. ایران هم په تیرو دوه کلو کې نه دی توانېدلی په ځانګړي توګه سیستان او بلوچستان کې هغه یو هغه د دوی په وړاندې د درېدو مسله مقاومتونو یا مثلا د بلوڅانو د ادامولو مسله ده. بل دلته د وچکالیو مسله ده. ایران ونه توانېدی چې خپل ولس ته هغه ډول خدمات وړاندې کړي چې لازمه وه. د دوی په پارلمان کې هم چې کوم دریځونه خپلېږي هغه د جمهوریت پر مهال هم همدغه د دوی د پارلمان غړو همدا نارې وهلې چې باید اوبه پرېښول شي. افغانستان حکومت د دوی سره همکاري نه کوي. د افغان مهاجرینو مسله یې راخله. خو په ټوله کې بېرته د ایران چې کوم سیاست دی که داخلي وي که بهرنی وي تر ډېره پورې هغه د صفا په کنټرول کې دی لکه څنګه چې د پاکستان د اسټبلیشمنټ په کنټرول کې دی او هغه اخوانیزم چې په کومه کچه باندې په ایران کې د ایران په ټول سیاسي ساختارو کې په رګ رګ ننوتلی دی په هغه کې استفا ډېر زیات رول لري. نو دغه ظاهرا کوم حکومت چې کوم دریځ خپل کړی دی طالبانو سره هغه که د دوی په خلاف دریځ وي که د دوی ملاتړی دریځ وي هغه به ډېر رول ونه لري.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس او د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانش څخه